نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. وسب إن شاء الله من السورة رعد د آیا نمبر 16 نو واخله د 29 پوری تفسیر کو، یعنی د شپارسم آیت نو واخله د یو کم درشم آیت پوری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل وایا من رب السماوات والارض. د دین لګ تپو سکړه چې څوک دی رب د اسمانونو او زمکی. دا خبر چاته کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا. قل الله، اے نبی تو وایا هغوی ته چې الله. هغوی خو به وایي لیکن تو ورته مخکې ووایه چې الله دی. او تاسو ته پته ده، نن ساینس هم وایي، ساینسدانان وایي، څوک چې اسټرانمي وغیره وایي، چې موږ څومره هم سټډي یعنی مطالعه کړې ده، نو موږ ډېر نتیجې ته رسېدلي یو چې د دې کایناتو د چلولو صرف یو طاقت دی، د یو نه زیات نشي کېدی. او چې څوک هم په دې کایناتو کې غور او فکر کوي، نو هغوی به خپل رب بیا مومي. د هغه وخت چې کوم بدو خلک وو، کوم مشرکان چې وو، نو هغوی به هم وي چې د ځمکې او آسمانونو جوړول والی یو الله دی، او هغوی د دې خبرې نه انکار نه دی کړی. نو بیا مسله سوه، په دې خبره مونږ ته پوهېدل پکار دي. او نن مونږ د مشرکانو ډېرې زیاتې صفایانې پیش کوو چې هغوی خو الله مني. نو دا خو په هغه ورځو کې هم مشرکانو الله منو. تاسو ولې د هغوی صفایانې پیش کوئ؟ د نن ورځې چې کوم مشرکان دي، نو بعضې وخت مونږ د هغوی ډېرې غټې صفایانې پیش کوو چې هغوی خو هم یو خدای مني. یعنی مونږ دا ویل غواړو چې د ټولو یو درم دی. که تاسو هغه ته بګوان وایې او که موږ هغې ته الله وایو، ټول هغه یو ذات مني. ځکه ټول یو کړی چې مسله ختمه شي او خلک جګړې کول پرېږدي. لیکن داسې نه ده. مشرکین مکه به هم وي چې ځمکې او آسمانونو پیدا کولو والی الله دی. مسله کله شروع کیږي او دا سوال مخکې دی. دا خلک چې وایي چې ټول یو خدای مني، غلطه وایي. فرق پکې دی. خو هغوی داسې هم وایي چې ها یو خدای دی چې بره دی. ظاهره ده هغوی خو د الله نه انکار نشي کولی، ځکه چې هغوی ته ښه پته ده چې زموږ بوتان آسمان نشي جوړولی. دومره عقل خو په هر یو کس کې وي چې دوی خو ځان له چا جوړ کړي دي. نو الله تعالی فرمایي، مسله د دې ځینه شروع کیږي. قل وایا افتخذتم من دونه اولیاء. آیا بیا تاسو د هغو نه سیوا اولیا جوړ کړل چې هغوی به ستاسو مدد کوي، هغوی به ستاسو حاجتونه پوره کوي؟ مسله خو هغه وخت جوړه شي چې فلانی له لاړ شه، هغه به درله دا کار وکړي، او فلانی له لاړ شه، نو دا به درته میلاو شي. بیا تاسو ته مددګار بل څوک کاری، حاجتونه پوره کول واله درته بل څوک کاری. د اولاد د پاره په بل پسې ځئ، د بیمارۍ لري کولو د پاره بل خوازئ، د ژوند غوښتلو د پاره بل خوازئ، د کور مسلې د حل کولو د پاره مو بل څوک کتلی دی. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. نشي هغوی مالک کېدی د خپلو نفسونو د پاره د څه نفع یا نقصان. تاسو په دې نه پوهېږئ چې هغوی خو د خپلې نفع او نقصان هم مالکان نه دي. من دونه، چې د چا نه هم بنده غواړي، کو هغه مړ وي او که ژوندي وي، کو هغه پیغمبر وي او که هغه اولیاء الله وي، کو هغه صحابي وي، کو هغه څوک شهید وي، کو د هغوی بوت وي، هر څوک چې وي، آیا هغوی په خپل ژوند کې نه و بیمار شوي؟ آیا د هغوی چرته هم څه مسله نه وه؟ نو ولې د هغوی سره د اولاد مشکلات چرته نه وو؟ د د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات څوک کیدی شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات نه څوک ولی کیدی شي او نه داغه نه زیات څوک انسان کیدی شي لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د خپل ځان د نفع او نقصان مالک نه وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په خوراک کې زهر میلاو کړی وو او هغه خوراک په خوله کې واچو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی وو لیکن هغه ته پته نه و داغه بچی وفات شو لیکن هغه هیڅ هم نشو کولی حالانکه داغه نه لوی څوک ونه داغه نه هیڅ څوک په مرتبه کې لوی نه وو او الله ته ډیر نږدې وو چې داغه سره د خپل نفع او نقصان اختیار نه وو کوچري هغه د نفع او نقصان مالک وو نو آیا هغه ته په اوهد کې شکست میلاو شوی وو بیا به هغه حضرت حمزه نه وو بچ کړی چې هغه شهید کوو هغه نه وو د خپل نفع او نقصان مالک او چې هغه نه وو نو داغونه بل لوی څوک دی کوچر یوسف علیه السلام د خپل نفع او نقصان مالک وی نو هغه به دومره عمر بیا په جیل کې تیر کړی وو هل یستوی الاعمى والبصیر وایه چې آیا برابر کیدی شي یو ړوند او لیدو والا آیا ستاسو سترګې نه دي بیا ړندو ولې جوړ شوی آیا دا دواړه برابر کیدی شي چې څوک په عقل کې په اخلاق کې ړندو جوړ شي او سوچم نه کوي یو دی چې هغه بصیر دی د خپل عقل سره او ګورئ دا داسې خبرې نه دي چې ګنی بنده پرې نشي پوهېدی اسانه خبره ده او دا مثال لی د مؤمن او کافر ام هل تستوی الظلمات والنور آیا برابر کیدی شي تیارې او رڼا او دلته تیارې لفظ راغلی دی ټولې د کفر تیارې د شرک تیارې چې څومره هم مذهبونه دي او څومره فلسفې چې دي نو دا ټولې تیارې دي ظلمات دي او نور صرف یو دی رڼا صرف یوه ده دا خبره یاد ساتئ مونږ داسې نشو ویلی چې ټول ټیک دي تاسو هم صحیح او مونږ هم صحیح یو یعنی چا ته غلط مه وایئ او دلته الله تعالی فرمایي چې آیا برابر کیدی شي د ټولو نه مخکې دا سوچ صحیح کړئ چې الله تعالی وفرمایل چې دا برابر نشي کیدی نو بیا دا برابر نه دي دا خبره یاده وساتئ ټول صحیح نشي کیدی بیا خو خبره ختمه شوه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولې دومره کوششونه کول کفاری مکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې پوری ویلی وو چې یوه ورځ ته زمونږ د خدایان منه او یوه ورځ به مونږ ستا خدای منو نو دا نه دی برابر اوله دا سوچ بدل کړئ ام جعلوا لله شرکا آیا هغوی جوړ کړل د الله د پاره شریک خلقو کخلقه چا چې پیدا کړل د الله په شان فتشابه الخلق عليهم نو داغوی غریبانانو نه پیدایش خلط ملط شو داغوی یعنی چې څنګه الله تعالی پیدا کړی دي نو ځینو شریکانو هم پیدا کړل نو هر څو میکس اپ شو ځینې ونی الله تعالی جوړی کړی دي او ځینې هغوی جوړی کړی ځینې انسانان الله تعالی جوړ کړل او ځینې نورو خلقو جوړ کړل نو دا هر څو خلط ملط شو مونږ پوهی گنا چې الله سو جوړ کړل او هغوی سو جوړ کړل نو آیا دا داسې پرابلم دی ستاسو داسې مسله ده ستاسو داسې خو هیڅ مسله نشته ځکه چې دا هر څو الله تعالی جوړ کړی دي نو دلته الله تعالی تپوس کوي چې آیا داسې مسله ده بیا ولې تاسو ته په نظر نه راځي حق ولې په نظر نه راځي قل الله خالق کل شیء او هغه یوازې دی او په داسې زبردست طریقې سره هغه خور دی د قهار مطلب دی داسې غالب چې ټول داغه په مقابله کې ذلیل دی ټول داغه په مقابله کې خکته دی رب رب دی او بنده بنده دی که انسان ډیر هم اوچت شي نو هغه به بنده وي بنده د رب سره مه برابروي او وایي چې هغه په عرش مستوي وو خدای وو خو په مدینه کې راکوش شو او مصطفی شو الله دې معاف کړي د داسې ناتونو ویلو نه بنده له ویره پکار ده چې په عرش باندې خدای وو او مدینې ته راغی او مصطفی جوړ شو استغفر الله د هغوی د خبرې مطلب دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله خدای دی نو ای مسلمانانو دا په تاسو باندې سوچلو شو خپلو ځانونو ته امتیان وایئ او ورسره شرک کوئ او د دنیا خلق ورته ناس وي او وا وا کوي لګ عقل خو استعمال کړی کنه چې دا بنده وایي سو دا شان بشماره مثالونه دي ما خو در لدا یو مثال درکو او دغه شان په غیر محسوسه طریقې سره شرک راشي دا سوره رعد چې دی نو د دې دلیلونه په دې باره کې دي چې دا مکی سورت دی انزل من السماء ماء او ځینې وایي چې دا دومره حصه مدني ده او په مدني دور کې نازله شوې ده هغو را اوورولې د اسمان نه اوبو دا یو مثال بیانیږي د اسمان نه یې اوبو اوورولې فسالت اودیتن نو اوبهېدل خوړونه بقدرها سره د خپلې اندازې چې د اسمان نه اوبو راوورېدې نو خوړونه د خپلې اندازې مطابق اوبهېدل او دلته باران له د وحي سره تشبیه ورکړی شوی دی چې کله قرآن پاک نازل شو د الله تعالی د طرف نه هدایت نازل شو نو اوبهېدل خوړونه دا خوړونه څه دي د دې مطلب دی د انسان زړونه د انسان زړونه اوبهېدل یعنی علم هر کس واخیستو د خپل وسعت مطابق هر بنده علم واخیستو یعنی چې کوم غټ خوړونه وو نو پاغي کې ډيري اوبه راغلي او چې کوم واړو واړو لختي وو نو پاغي کې لګي لګي اوبه راغلي یعنی ځینې داسې خلکو چې هغوی هغه علم ډېر ښه واخیستو خیره غون کړو او د ځینو لوخي واړو نو پاغي کې کمی اوبه راغلي دغه شان کو د ټولو سټوډنټس جایزه واخیستې شي نو د هر یو کس جدا جدا لیول دی یعنی ټول خلک یو شان نه وي دا د اسمان نه قرآن کریم نازل شو د بندیانو د زړونو په خوړونو کې نازل شو او قرآن پاک له د اوبو سره تشبیه ورکړی شوی دی ځکه چې اوبو هم ژوند دی او قرآن هم ژوند دی دا بنده له ژوند ورکوي د انسان زړه هم د خوړ په شان دی لکه څنګه چې په خوړ کې اوبوی ساری شي دا شان د انسان په زړه کې هم دا قرآن ځای بیا مومي ځینې خوړونه تنګ وي او ځینې پلن یعنی ارت وي وایډ وي او په هغې کې زیاتې اوبه راځي فاحتمل السیل زبد الرابیة نو اوچت کړو سیلاب زګ د پاسه او تاسو به کتلی وي چې کله سیلاب راشي نو څو شي د هغې د پاسه خس او خشاک وي او زګ وي یعنی فوم وي دا شاندازک چې دی نو دا شکونه او شوبې دي ظلمات دي وسوسې دي نو دې له تشبیه د دې سره ورکړی شوی دی د زګ سره یعنی ځینې ایمان والا هر څه جذب کړي او د ځینې په زړونو باندې زګ راشي او زګ هسي د پاسه وي ومما یوقدون یو مثال له دې دوو شو د ریزلټ به وروستو پته لګي او دا غین آغوی سیزی علیه فی النار دا ور دا پاسی سیزی سو سیزی وسپنا یا سروزر ابتغاء حلیت زکه چی تلاش کری سروزر او سپینزر یعنی مختلف داتونه پا ور کی ولی کبی او بیا دا غین کالی جوڑوی و متاع زبد مثله او یا لوخی دو سیزونه جوړیږي سروزر سپینزر یا وسپنه هغه ولی کړي نو دا غي سره سو کوي دا غي د پاسه هم زګ راشي کو سرو سپینزر وی نو دا غي نه لوخي جوړیږي او کو وسپنه وی نو دا غي نه لوخي جوړیږي او دغه شان د سیلور نه هم لوخي جوړیږي چې دا ولی شي هله ترینه کالی جوړیږي او فائدہ ترینه بنده خستی شي لوخي ترینه جوړیږي او په دوانو باندې زګ سر تر اوخیږي وس دلته سو ویلی کیږي چې زګ په دوانو د پاسه راغی د اوبو د پاسه هم راغی او چې کله وس په ناس روزر سپینزر ولی شو نو داغه د پاسه هم زګ راغی کذالک یضرب الله الحق والباطل دغه شان الله تعالی حق او باطل بیانوي او په ځینې ځایونو کې راغلی دی چې دغه شان حق او باطل تکراوهی یعنی دوانه د یو بل سره ټکر خوري فأما الزبد فيذهب جفاء نو تر څو پوری چې زګ دې هغه لاړ شي او وچ شي او د جفاء مطلب دا هم دی چې هغه لاړ شي خور شي لکه څنګه چې هوا راشي او سیزونه ایسته بیسته کړي او هغه منتشر شي خوار شي وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض او هغه شي چې هغه بندله فائدہ ورکوي نو هغه ادريږي كذلك يضرب الله الأمثال أو دغشان الله تعالى بيانوي مثالنا يعني تاسو تدو مثالنا بيان شو په مثال کې سو باران وشو او د هغې نه خوړونه روان شول، او چې په خوړونو کې څومره ځای و نو هغه مروبو په هر خوړ کې راغلی. او بیا ظاهره دا خلک د اوبو د لاندې حصې نه فایده اخلي، ځکه چې بره کومه حصه وي نو د هغې د پاسه زګ راشي. تاسو به کتلی وي چې کله تاسو دال یا غوښه خوټ کوئ نو د هغې د پاسه چې کوم زګ راشي نو هغه خلک وغورځوي، او هم دغه شان کالی او لوښي جوړیږي د مختلفو داتونو نه. نو دا داتونه ولې کیږي؟ لکه سپین زر، سرو زر، وسپنه، تانبه، پیتل. او د دې داتونو د ولې کولو سره د هغې د پاسه زګ راشي نو هغه هم لرې کړی شي او وغورځولی شي. هغه په اصل کې بیکاره دی، هغه یا خو وچ شي یا لاړ شي خور شي، چاته ترینه فایده نه میلاویږي، هغه مستقل نه دی. دا داسې دی لکه د اوبو خیرې، لکه د اوبو د پاسه چې زګ وي، خس او خشاک وي، نو هغه سمندر یا اوبو ویسي او چرته یې وغورځوي. اصل شی هغه دی کوم چې لاندې وي. دغه شان د حق او باطل مثال دی، چې کله حق راشي خو هغه د زګ په شان وي نو هغه سرته راوخیږي او داسې ښکاري لکه چې باطل خور شو. نن په دنیا کې داسې ښکاري چې هر طرف ته باطل دی، چاپیره خور دی، لیکن د هغې مثال د زګ دی. لکه څنګه چې د زګ سو حیثیت نه وي او بیکاره وي، او زګ یا خو وچ شي او یا لاړ شي ختم شي، د چا په کار نه راځي او نه چاله سو فایده ورکوي. اصل شی هغه دی کوم چې لاندې پاتې شو، هغه خالص دی او هغه خلکو له فایده ورکوي. او کوم اصل شی چې دی نو هغه انسان ته د اوسېدو طریقه ښیي او د نورو د پاره هم فایده مند وي. نو په اصل کې لاندې حق دی او باطل د زګ په شان هسې د پاسه دی. کو باطل ډېر هم خور شي خو د هغې سو حیثیت نشته، د هغې سو ویلی نشته. هغه داسې دی لکه زګ یا کچره، او لکه څنګه چې سیلاب راشي نو هغه خزله ایسته بیسته ارتا وکړي، په تیزۍ سره د اوبو سره راشي او خزله وغورځوي. هم دغه شان چې کله حق راشي نو دا باطل دغه شان ختم کړي. یوه ورځ به باطل ختمیږي، د هغې هیڅ ویلیو نشته. او هغه بل مثال چې مې درکړو، یعنی زړه له د خوړو سره مثال ورکړی شوی دی، په هغې کې شکونه او شبهات وي، په زړونو کې وهمونه راشي، نو د هغې مثال د زګ دی. نو د حدیث په ذریعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې تفسیر بیان کړی دی. د هغې په ذریعه بیا ټول شکونه او شبهات وینځلی شي، ختم شي، او باطل بیا نشي ټینګېدی چې کله حق راشي نو زګ باقی نه پاتې کیږي. دا داسې ده لکه خزله، د دې هیڅ حقیقت هیڅ قیمت نشته، دا بې فایده دی، چاله سو فایده نه ورکوي. دا د حق او باطل یو مثال ورکړی شوی دی، چې کله حق او باطل د یو بل مخې له راشي او ټکر اخري نو کوم اصل شی چې وي هغه باقی پاتې شي، او کوم ګن چې وي نو هغه ختم شي. او د دې مثال به تاسو ته مختلف رای میلاو شي په مختلفو تفسیرونو کې، لیکن په دې تمثیل باندې پوهېدل ډېر ضروری دي. الله تعالی فرمایلی دي چې په دې طریقه الله تعالی مثالونه بیانوي. که څوک پوه نه شي، یو بزرګ و چې هغه به کله په یو مثال باندې نه پوهېدو د قرآن نه، نو هغه به جړل. او الله تعالی فرمایلی دي چې په دې مثالونو باندې علم والے پوهیږي، نو هغه به وی چې کله به هغه په داسې مثالونو باندې نه پوهېدو نو خفه به شو، چې د دې مطلب دی چې زه علم والا نه یم. ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي چې آیا علم والا او بې علم برابر کیدی شي؟ د هر انسان درجه د هغه د علم برابر ده. نو ځکه په مثال باندې په صحیح طریقې سره پوهېدل دي. نو د باران سره د غرو په لمنه کې اوبه بهیږي، د هغې نه خوړونه بهیږي، او په هغې باندې زګ راشي، چې څومره په تیزۍ سره اوبه د غرونو نه راغورځیږي نو هغمره به زګ زیات وي، او دا زګ د اوبو سر له راشي، کوم خس او خشاک چې وي، کومې تنکې چې وي، نو خوړونه دا هر څه د ځان سره ویسي. او د دې طرف ته هم اشاره ده چې یو انسان دی او هغه د بنده په کار راځي، خلکو له فایده ورکوي، نو د هغو په باره کې وفرمایلی شو چې فیم کسو فی الارض، هغه پاتې شي په ځمکه کې، او یو هغه دی چې هغه بیکاره دی، یعنی هغه بې فایده کس دی، د زګ په شان دی. کو ډېری کارنامې کړي وي یا خپلې ډېری کارنامې په خوله باندې بیانوي نو هغه هسې بیکاره او ردی دی. هغه هسې د کچرې په ټوکرۍ کې ځي، د هغې نه چاته سو فایده نه میلاویږي، چاته فایده نه رسوي. لکه څنګه چې اوبو او زک جدا جدا شي او یا لکه سرو زر چې ولې کېږي او اصل شی پاتې شي او د پاسه چې کوم زګ وي هغه ترینه لري شي. نو الله تعالی خپل قانون بیان کړو چې په دې دنیا کې کچری تاسو باقی پاتې کېدل غواړی او د باقی اوسېدلو مطلب دا نه دی چې ګنی بنده مرینه، لیکن د باقی اوسېدلو مطلب دا دی چې د مرګ نه پس هم د بنده نوم ژوندی پاتې شي. لکه یوسف علیه السلام چې وو په زرګونو کلونه تیر شو چې د دنیا نه تللی دی، لیکن نوم یې تر نن ورځې پورې ژوندی دی. نن هم خلک د هغو په نوم باندې د خپلو زامنو نومونه ږدي. الله تعالی د هغو نوم په دنیا کې باقی پاتې کړو، ځکه چې هغو به خلکو ته خیر رسوو، خلکو له به یې فایده ورکوله. نو فایده مند کس چې وي د هغو نوم همیشه ژوندی وي او د انسان قیمت هله وي چې کله هغه بل بنده ته فایده رسوي. که هغه بنده خپل خاندان له فایده ورکوي، که هغه د معاشرې دپاره د فلاح او بهبود کارونه کوي، او که څوک بېکاره وي او په خوله باندې ډېرې لویانې کوي او خپل تعریفونه کوي، او که هغوی ډېر د خپل خاندان اوچتوالی بیانوي، نو د هغې سو اثرات باقی نه پاتې کېږي او دا اصول څوک نشي بدلولی. دا د الله تعالی سنت دی، د هغو طریقه ده. دا زګ چې دی نو دا داسې دی لکه بنده چې خپل تعریفونه کوي، خپل ځان اوچت ښکاره کوي، کو ډېر سو وایي، لیکن دا یو زګ دی، د دې هیڅ حقیقت نشته. کیدی شي چې د لږ وخت لپاره تاسو څوک متاثره کړئ، لیکن دا باقی نشي پاتې کېدی. نو په دې پوهېدل پکار دي چې موږ خپل ځانونه فایده مند جوړ کړو چې نورو ته فایده ورسوو. آیا مونږ خلکو له فایده ورکوو، د هغوی په کار راځو؟ نو بیا به تاسو ګورئ چې ستاسو نوم به الله تعالی باقی پاتې کړي، او که د زګ په شان ژوند په دنیا کې تیر کړئ نو بیا به د هغې هیڅ بقا نه وي. او دا مثال د یو ایمان والا د پاره هم دی او د کافر د پاره هم دی، دا د ټولو د پاره دی. دغه شان که چا کافرانو فایده مند سیزونه ایجاد کړي وي چې د هغې نه خلکو ته فایده رسي، چا چې بجلی ایجاد کړی ده، فون ایجاد کړی دی، یا جهاز ایجاد کړی دی، د هغې نه خلکو ته فایده رسي. او هم دا وجه ده چې د هغوی نومونه په تاریخ کې ژوندي دي. او چې چا په دې دنیا کې څو نکړل، چا ته ترینه څو فایده میلاو نه شوه، نو هغوی هسې لاړل. او نن مونږ داسې خودغرضه یو چې د خپل ځان نه سوا راته هیڅ څوک په نظر نه راځي، که څوک مري او که ژوندي وي. مونږ پیسو کوو، مونږ وایو چې زمونږ سره وخت نشته چې د بل مدد وکړو. نو یاد او ساتئ دا خبره، کچری تاسو داسې یې نو بیا د زګ په شان یې، او چاته د فایده رسولو دپاره کوشش کول دي. کچری مونږ کوشش نه کوو نو بیا هیڅ هم فایده نشي ورکولی. او ګورئ نن امت مسلمه فایده ورکول بند کړل، نو څنګه حال دی؟ او چا چې انسانیت له فایده ورکړې وه، نو د هغوی کارنامې نن هم کافران یادوي. چې د مسلمانانو په تاریخ کې داسې شوي وو او داسې حالات وو، او مونږ ټول چې دا وایو نو مونږ ته خپل ځانونه فایده مند جوړول دي په سونه سو ځای کې او په سونه سو طریقه باندې. چې څه هم کار تاسو په ښه طریقه سره کولی شئ، که چاله تعلیم ورکولی شئ، که هغه ورکړئ، که ماحول بهتر جوړولی شئ، یعنی انوایرمنټ تاسو ونې لګولی شئ چې په ځمکه باندې خلک په قلار سره وخت تیر کړي، په ریسایکلینګ کې حصه اخیستی شئ، تاسو د چا بوډاګانو مدد کولی شئ، د صفایی په پراجیکټ کې تاسو حصه اخیستی شئ، تاسو د ډرګز خلاف آواز اوچتولی شئ، تاسو ډیر څه کولی شئ. لیکن مونږ خلک هغه وخت کار کوو چې کله په هغې کې زموږ خپله ذاتي فایده وي. مونږ اولنۍ تپوس کوو چې څومره پیسې به راته میلاویږي. زمون خلک د ټولو نه مخکې فیس دي، که په مسجد کې هم خلک چاته سخی چې څومره فیس به ورکوي، خلکو ته بېلوسه فایده ورسوي. نو د خپل ځان نه انسانیت ته ضرور فایده ورسوي. که تاسو د دعوت کار کول غواړئ نو هغه هم کولی شئ، او ضروري نه ده چې صرف مسلمانانو ته ورسوي. د یوسف علیه السلام قوم مسلمان نه و، هغو هغې ته هم فایده ورسوله. د اوبو ته وګورئ کنه چې دا کوم کوم ځای ته رسي. دغه شان دریابونه خپلې اوبو سمندرونو ته رسوي، او ځینې اوبو ځمکې ته دننه ورسي، او هغه کویانو ته ورسي، او خلکو ته فایده ورسوي. لکه زګ چې دی نو دا هیچ چاته هم فایده نه رسوي. که وسوسې راځي یا شکونه راځي، خلک به ډېرې خبرې هم کوي، نکته چینی به هم کوي، چې چې پته نشته چې زه په صحیح لاره هم یم او که نه، نو دا زګ وي او زګ بعضی وخت په زړه باندې خور شي، لکه د وریځې سره چې نور پټ شي لیکن وریځې مستقل شی نه دی، راشي او لاړ شي او نور بیا اوچم کیږي. دغه شان چې ستاسو د قرآن سره تعلق وي نو دا زګ به لرې شي او اصل شی به ضرور صفا شي او راوبوزي، د هغې فکر مه کوئ. دا شان دهتونه دي او د هغې ولي کیدل هم داتونه چې دي، لکه وسپنه، تانبا، پیتل، سروزر، دا څومره سخت سیزونه دي. که هسې پاتې شي نو دا چاله څه فایده نه ورکوي، لیکن دا ولي کیږي تر څو پورې چې موږ په خپله ځان نه وي ولي کړی، نو تر هغه وخته پورې بیا موږ چاله فایده نشو ورکولی. دا به موږ ته ولي کول وي، کوشش به کول وي، سختۍ به هم برداشت کول وي، بیا به هله فایده مند جوړ شئ تاسو، بیا به هله کالي جوړ شي، بیا هغه خلک استعمالوي او فایده ترینه د همیشه د پاره اخلي. همیشه هغه کالی وي کنه نورو نسلونو ته منتقل کیږي او هغوی ترینه بیا نور کالی جوړوي، نو ولي کول ضروری وي. که په هسې عام سالډ حالت کې وي سروزر، نو بیا چاله څه فایده نه ورکوي، او چې ولي شي نو د هغې نه کوټ بنګار هم وځي، زګ ترینه لرې شي نو فایده مند جوړ شي د انسانانو دپاره. چې څوک فایده مند جوړ شي، و اما ما ينفع الناس، چې څوک بندیانو له فایده ورکوي، فیمکث فی الارض، او دا خبره یاد ساتی چې هغه بیا په ځمکه باندې پاتې شي. نن نفسا نفسی داسې ډیره ده چې څوک زما دپاره وکړي نو زه به کوم، که څوک نه کوي نو زه ولې وکړم، بیا به هسې زګ پاتې شي او زګ خو بیا هسې خزلوي. الله اکبر! د څومره ښکلي مثالونو سره الله تعالی موږ ته دا خبره بیان کړې ده، او دا غور کول واله دي. دا سیزونه په نننی آیتونو کې ډیر ژوروالی دی، ډیر ډپ دی. للذین استجابوا لربهم الحسنى، د پاره دا خلکو چا چې لبیک وی د خپل رب د پاره، چې کله حق او باطل مخې له راغلل. ګورې مثالونه ستاسو د مخې دي، چې څوک په دې مثالونو باندې پوه شي او لبیک وایي نو د هغوی د پاره نیکي ده. یعنی چې څوک د رب خبره ومني، او ځینې داسې خلک هم وي چې هغوی خبره واوري او ځان نانګاره کړي، نو داسې مه کوئ، بلکې چې کله خبره واورئ نو سمعنا و اطعنا وکړئ، لبیک وکړئ. چې الله تعالی وایي چې یا ایها الذین آمنوا، نو تاسو لبیک وایئ چې ای زما ربه زه حاضر یم. د داسې بنده دپاره څه دي؟ الحسنا، الله اکبر! د هغو دپاره حسنا ده، د هغو دپاره نیکي ده، د هغو دپاره ښه بدله ده، د هغو دپاره جنت دی، اسانه خبره ده. والذین لم یستجیبوا له، او هغه خلک چې هغوی لبیک ونه وایي، دا غی د پاره کو غی اسلام وی، کو غ د الله تعالی احکامات وی، پاره لبیک نوایی چې مونږ نه منو، مونږ دا دعوت نشو قبلولی، دا غی د پاره بیا سودی. دا خبره خو په تفصیل سره بیان شوې ده په مختلفی طریقې سره، چې څوک اونکړي نو واوري، د دې څه نقصان دی؟ بیا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، کاش چې وی دا غی د پاره سو چې په ځمکه کې دی ټول، کاش چې وی دا غوی سره سو هم چې په ځمکه کې دي ټول، ومثله معه، او په شان د هغې په شان چې سو هم په ځمکه کې دي. سو دي په ځمکه کې، دا څومره خزانې چې دي، سرو زر، سپین زر، هیرې، جواهرات، دا ونې، دا ځمکه، دا جایدادونه، چې څومره هم دلته قیمتي څیزونه دي، که دا هر څه د بنده سره وو، او صرف دومره هم نه وو چې یوه بله ځمکه وي او په هغې باندې هم دومره هر څه وي، نو بیا لفتدوا به، البته هغوی به وایي چې ما دا هر څه په فدیه کې ورکړی، چې دا هر څه واخله لیکن ما پرېږده چې زه بچ شم. نن انسان د یوې ذرې امرسیز هم چاله ورکول نه غواړي، لیکن په هغه ورځ به وایي چې دا هر څه زه ورکولو ته تیار یم، او د دنیا د ټولو نه د مالدار کس سره هم دومره نه وي. هلته به بنده وایي چې کاش زما سره دومره وي، نو زه به هر څه ورکړم په خپل ځای او ما بچ کړی. استغفر الله ربي، اولئک لهم سوء الحساب، هم دا خلک دي او دا هغوی د پاره دی بد حساب. د بد حساب څه مطلب دی؟ چې الله تعالی به د هغوی ډیر سخت حساب اخلي. په بخاری کې روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله او فرمایل چې د چا نه حساب واخیستې شو نو هغه خو هلاک شو. نو حضرت عائشه رضی الله عنها او فرمایل چې الله تعالی دا نه دی فرمایلی چې فسوف یحاسب حسابا یسیرا، چې چاله په خی لاس کې کتاب ورکړی شو نو د هغو حساب به آسان وي. په سوره انشقاق کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د دې مطلب دا دی چې حساب به پیش کیږي، لیکن چې چا نه په حساب کې سوال شو نو پوه شئ چې هغه هلاک شو. خو د چا نه الله تعالی دا تپوس وکړو چې دا دې ولي کړی وو، د چا سره به د هغې بیا سو جواب وي چې تا ولي اوبو دغه شان ضایع کړي وې، نلکری کلاو پریخی وا، ولی دی دا نعمت نا قدری کری وا، کو صرف دا بو حساب وشین و بنده بسو ای، چی تا ولی فلانه شی کتل ای وو، دا غیخ کتل خو صحیح نو، او هغه خو حرام وو، نو بیا تا ولی کتل، نو جواب باور کوی بنده، نو دا غی دا پار بڑیر بد حساب وی، دا داسی حساب نا پنا غختل پکار دی، او دا دعا پکار دا، اللهم حاسبنا حسابا یسیرا، ای الله، زمان آسان حساب واخلی چې تپوس رانو نکړي الله چې دا دی ولی کړی وو، دا سی دی ولی کړی وو. کو زمون دا سوال شي دا نن چې څومره مسلمانان په سخت طریقو دی په باره کې رانه پوښتنه وشي، څومره وږي دي، څومره ضرورتمند دي، څومره ماشومان دي چې د لوږې مري او ستاسو خوراک په ګاربیج کې غورځیږي، د دې سو جواب شته زمونږ سره؟ هیڅ جواب نشته. نو ډیر بد حساب به وي. او چې کله مونږ په ایرپورټ باندې ځو نو څومره فکر وي را سره چې یا الله چېرته سوال رانه ونه کړي. کو هغه صرف داسې وایي چې یو سایډ ته شه او تاسو کمرې ته بوزي د سو پوښتنې لپاره په امیګریشن کې، نو په بنده باندې څومره ویره راشي، زړه یې پرېوځي چې چېرته په سو جنجال کې وننخلم. نو دا انویستیګیشن دلته دومره ګران دی، او سوچ کوئ چې رب ته بنده ولاړ وي او د ټول ژوند حساب ورکوي هلته به څومره ګران وي. ومأواهم جهنم، د هغوی ځای به جهنم وي. وبئس المهاد، او هغه ډیر بد ځای دی. ځینې خلک وایي چې مونږ قرآن ته په دې وجه نه راځو چې په دې کې د جهنم د ویرې خبرې دي، نو دا څومره د نادانۍ خبرې کوي او د کم عقلۍ. دا خو د الله سبحانه وتعالی رحمت دی چې هغه مونږ ته د مخکې نه وفرمایل، او هغوی وایي چې بیا مونږ ته ډیپریشن کیږي ځکه خو مونږ رازونه. نو تاسو څومره بېوقفه یې چې ستاسو رب خو په تاسو باندې ډیر غټ فضل کړی دی چې تاسو په دنیا کې خبردار کړی چې خپل ځانونه صحیح کړی، نو ولې چې تاسو هلته ورسئ نو بیا به منئ؟ نو ولې دا د الله تعالی رحمت نه دی چې د هغه ځای نه راته د مخکې نه ووې چې اول یې ووینئ او بیا درته ووایي؟ دا داسې دا لکه چې د مخکې نه بنده ته ښکلی منظر وخیالي شي چې دا څومره ښکلی ځای دی، دلته د تلو کوشش کوئ او ګورئ دا ځای څومره بد دی، د دې نه خپل ځانونه ساتئ. نو تاسو به څه وایئ چې دای بد وکړل؟ دو راته داسې ولې وویل؟ نو دا مونږ څنګه د بېوقوفۍ خبرې کوو چې په خپل نفع او نقصان نه پوهیږو چې دای زو وویرولم چې په هغې کې واچولی شي نو بیا څه فایده؟ الله تعالی فرمایي ما يفعل الله بعذابكم، الله به څه کوي چې تاسو له عذاب درکوي؟ نعوذ بالله، دا هغه څه شوق دی تاسو له د عذاب د ورکولو؟ هغه غواړي چې تاسو بچ شئ. الله اکبر، هغه دا نه خوښوي چې مونږ ته د جهنم خبرې ولې کیږي. اوس الله تعالی مخکې وفرمایل افمن یعلم، آیا هغه کس چې پوهیږي؟ دلته د دوو کسانو خبره کیږي، یو هغه کس دی چې هغه پوهیږي.
انما انزل الیک من ربک الحق،
چې سو په تا باندې نازل شوی دی، یعنی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سو چې نازل شوی دی ستا د رب د طرف نه هغه حق دی. یو کس دی چې هغه ته پته ده چې سو نازل شوی دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سو نازل شوی دی قرآن دی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې پاغه نازل شوی دی، یعنی وحی غیر مطلوع. هغې ته مونږ سنت وایو، حدیث وایو. دا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هم نازل شوی دی، یعنی هغه کس دا خبره مني چې سو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی نو هغه حق دی، صحیح دی. اس سوری تا
كمن هو أعمى آیا برابر کی دی شی هغه کس چې غړوندې چې کوم خو دنیا روانه ده چې څه دنیا کوي نو هغه وایي چې دا صحیح دی دا ټیک دی چې څوک وایي چې دا غلط دی نو هغې ته غلط وایي د بل په خوله پسې ځي او یو وي هغه چې ښه شعوري مسلمان وي ښه د چویس سره مسلمان وي او یو هغه دی چې بس پیدایشي مسلمان دی چې څه دنیا وایي نو هغه مني نه ورسره دلیل وي او نه نور څه او یو هغه دی چې د هغو سره علم دی د قرآن او حدیث او الله تعالی چې څو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړي دي نو د هغې علم دی ورسره او یو بې علم دی هغو ته ړوند ویلی شوی دی داسې نه دي ویلی شوي چې یو علم والی دی او بل بې علم دی بلکې وفرمایلی شو چې ړوند دی ډېره د غور سره دا خبره واورئ ځکه چې ډېره زبردسته ده چې څوک د قرآن او حدیث علم نه لري کو هغه پی ایچ ډی وي کو هغه ډاکټر وي نو هغه ته الله تعالی فرمایلی دي چې هغه اعمى دی ړوند دی الله اکبر بیا خو دنیا د ړندو نه ډکه ده پوه شوی په دې خبره چې هغوی ته خلک ډېر انټلیکچوئل وایي چې د هغوی د علم خو انتها نشته چې څه هم پوښتنه کوئ نو د هغوی نه کوئ ټول علم د هغوی سره دی او الله تعالی فرمایي چې هغوی ړانده دي ځکه چې د هغوی سره هغه علم نشته کوم چې الله تعالی نازل کړی دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یعنی چې چا سره د قرآن او حدیث علم دی او د هغې مطابق ژوند تیروي هغه داسې دی لکه د هغو سره چې سترګې دي او یو هغه کس دی چې د هغو سره بالکل علم نشته د قرآن او حدیث نه هغو ته پته ده او نه هغه ځان پوهه کول غواړي او هغه په دنیا کې بیزی دی او علم اخیستل نه غواړي او هغوی وایي چې که مونږ قرآن ازده نه کړو نو زموږ په ژوند باندې څه فرق پرېوځي مونږ خو ډېر ښه اوسو الله تعالی هغو ته ړوند ویلی دي هغه نشي لیدی هغو ته څه په نظر نه راځي کوم شی چې تاسو ته په نظر راغلی دی هغه شی دی چې هغوی ته په نظر نه راځي د دې دنیا حقیقت ورته په نظر نه راځي هغوی ته دا په نظر نه راځي چې څه صحیح دی او څه غلط هغوی ته د تباهۍ لاره په نظر نه راځي چې په کومه لاره هغوی روان دي نو هغه د تباهۍ ده هغوی په دې نه دي پوهه چې د ژوند اصل مقصد څه دی هغوی ته دا پته نشته چې دا ژوند څومره قیمتي دی چې د دې سره مونږ اخیرت جوړولی شو خپل ځان له هغوی ته دا پته نشته چې دا وخت هغوی ته میلاو شوی دی نو هغوی ته څه کول دي او څه نه دي کول پته ورته نشته هغوی نشي لیدی د ګناهونو په دلدل کې پراته دي هغوی پوهیږي نه ړانده دي الله اکبر نو قرآن نور دی او د دې نور نه هغوی محروم دي او دا هغه نور دی چې د دې د حاصلولو دپاره مونږ ټول ناست یو چې مونږ ته رڼا میلاو شي مونږ ته سترګې میلاو شي نن که خدا نخواسته څوک ړانده دي نو ټول خفه دي او هغوی غواړي چې په څو طریقه د هغوی بینایي واپس راشي او نن زموږ څومره خوږې رشتې دي چې هغوی ړانده دي لیکن مونږ ته فرق نه پرېوځي که هغوی ړانده وي مونږ په خپله ړانده یو او مونږ ته پته نشته چې هغوی څومره په غټ نقصان کې دي او چې چا ته سترګې میلاو شي نو هغوی له فکر کول پکار دي که په خپلو خوږو کې مو څوک ړانده وي نو بیا مونږ ته د څومره فکر کولو ضرورت دی او الله تعالی وفرمایل انما يتذكر اولو الالباب او په دې خبره هغه کس پوهېدی شي چې څوک عقل لري او صحیح لاره هغه وي چې د قرآن په رڼا کې ووهلی شي او هغه بې عقل دي چې ړانده دي او د الله په نیز څوک عقل مند دي الله اکبر د آیت نمبر 20 نه واخله د 24 پورې هغه کسان دي چې څوک هوښیار دي هسې خو مونږ ته خپل ځانونه ډېر عقلمند ښکاري او د الله تعالی په نزد عقلمند څوک دي الذين يوفون بعهد الله هغه خلک چې هغوی پوره کوي د الله عهد د الله سره چې کومه وعده کړې ده نو هغه پوره کوي د عهد الست وعده کله چې الله تعالی د ټول انسانیت روحونه پیدا کړي وو او د هغوی نه یې وعده اخیستې وه چې الستو بربکم چې زه ستاسو رب نه یم نو ټولو روحونو جواب ورکړی وو چې بلا ولې نه اے ربا ته خو زموږ رب یې دا یوه وعده وه چې مونږ ټولو کړې ده او بیا چې مونږ دنیا ته راغلو نو لا اله الا الله مو وې دا یوه وعده ده د سواده ده چې ای الله ته زمونږ رب یې، ای الله چې ته سوې نو هغه به زه منم. ته خو زما الا یې، دا څومره غټه خبره ده. ما ته خپل الا منلی یې، ما دا هم منلی دي چې بل الا شته دی نه. چې کله مو لا اله الا الله وي نو تاسو خو عهد مخکې کړی دی. عقلمند ښه د سوچ او پوهې سره وعده کوي، ځکه چې هغو ته پته ده چې ما ته وعده پوره کول دي. داسې نه ده چې هسې زباني وعده کوي او بیا ورته پته هم نه وي. الله اکبر! نو هغوی خپله وعده پوره کوي. چې کومه وعده یې کړې وي نو د هغې ټول شرطونه پوره کوي او د هغې مطابق ژوند تېروي.
ولا ينقضون الميثاق،
او نه هغوی ماتوي میثاق. میثاق وایي پخې وعدې ته، یا کانټراکټ ورته هم مونږ ویلی شو. د دوو بندیانو په منځ کې اګریمنټ وي. نو اسلام ته دلته میثاق ویلی شوی دی، کوم چې د بنده او د هغو د رب په منځ کې وتړلی شي. او مونږ ته خو اوس پته لګي د قرآن په ذریعه چې مونږ څه وعده کړې ده. د قرآن نه مخکې خو مونږ ته دا هم پته نه وه چې مونږ لا څه وعده کړې ده. څه خیال مو دی چې علم را سره نه و نو مونږ ته څه پته وه؟ بس پیدایشي مسلمانان وو او د وعدې خو شرطونه هم دي. او بیا مونږ چې د بندیانو سره کانټراکټ کوو، د بندیانو سره چې چا معاهدې کړي وي نو هغه پوره کوي. صحابه کرام رضی الله عنهم داسې په دې باندې پوه وو او داسې عمل کول واله وو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به د څه عهد کوو چې مونږ به دا کار کوو. لکه په ابو داود کې راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابانه عهد اغستی وو چې د الله تعالی سره هیڅ څوک مشري کوي، پنځه وخته مونځ کوي، د خپل امیر حکم منئ، د هیچ چا نه هم د څه سوال مه کوئ. دا عهد یې د هغوی نه اخیستی وو، دا بیعت یې اخیستی وو. د صحابه دا حال وو د وعدې د پوره کولو. کچری په اس باندې د سرلی په وخت کې به د هغوی نه چابک وغورځېد که نه، نو هغوی به هیچ چا ته هم نه وی چې دا راله لږ راکړئ. په خپله به د سرلی نه کوز شو او روچت پرې کړو، ځکه چې هغوی وی چې مونږ خو وعده کړې ده چې چا نه به د هیڅ څیز سوال نه کوو. یعنی دومره تعظیم به یې کوو چې مونږ د سوال کولو نه منع شوي یو. نو بس اوس مونږ چاته نه شو ویلی. الله اکبر! نو هغوی دا میثاق پوره کوو.
والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل،
او ها خلق چاغي پیوند کوي د سو کم چور کړي دي هغوی لا الله تعالی چاغدي پیوند شي. دا څه شي دي چې دا غي د پیوند کول حکم الله تعالی ور کړي دي؟ الله تعالی د کوم سیز حکم ور کړي دي چې دا پیوند کړي، دا ملاو کړي؟ نو اوله خو د انسان او الله په منځ کې چې کومه رابطه ده دا پیوند کړی، او د هغې نه پس چې کومې د رحم رشتې دي هغه پیوند کړی، ملاوي کړی، علم او عمل ملاو کړی. نورې هم ډېرې معنی علما کړي دي، لیکن د زیاتو رایې دا ده چې دا صله رحمي ده چې د رحم رشتې دي پیوند شي. کومې رشتې چې د انسان د مور او پلار په ذریعه جوړېږي هغې ته مونږ وایو رشته دار. نو رشته داری ملاو کړی، دا هم هغه شی دی چې د دې په باره کې حدیث دی چې د قیامت په ورځو کې به وینه سپینه شي. نو نن دا شی هم ډیر عام دی. خور د ورور سره خبرې نه کوي، مور د زوی سره خبرې نه کوي، تعلقات د خلکو خراب دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، د مسلم او بخاری حدیث دی، چې رشتې ماتول واله به په جنت کې نه داخلیږي. چې څوک رشتې ختموي نو هغوی دې پوه شي چې د هغوی نه خو جنت لاړو، جنت نشي هغوی ته ملاوی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، دا روایت په ترمذی کې دی، چې د زینا او قطع رحمی نه علاوه بل یو داسې ګناه نه دی چې په هغې باندې الله تعالی انسان زر ونیسي. یعنی دا دوه داسې ګناهونه دي چې د مرګ نه مخکې انسان د دې سزا سکی. الله اکبر!